द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
خدر منوریدونکو دا وایس اف امریکا دی وریډیو ده د یکشنبې ورځ کال 2018 د مارچ د میاشتې 19 نیټه ده په پاکستان کې وخت سوی دی د مخسن 9 بجې افغانستان کې 8 نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې سوی دی خبرونه وړاندې کوونکی زیم کلسوم کاکر
او ز نصر کاکر
تاسو ته د خبرونو تفصیل وړاندې کوو خو غوښ سی اول د خبرونو سر ټکو ته
پاکستان نن یو دیرشم ورځ هم له افغانستان سره خپل پوله په یو اړخیزه توګه تړلې وه هلته په چمن کې تجارانو احتجاجي کار بندیز کړی او د پولې د پرانیستلو غوښتنه کړې
موږ د آل پارټیز او تاجر اتحاد نمائندگانو سبا پر دې باندې اجلاس دی نو ویلې عمل به ته کوو چې سبا بیا موږ د تاجرانو د پاک افغان بندش په والا باندې کومې فیصلې وکې موږ دغه فیصلو پابند
په پاکستان کې د سرشمیرنی او کورشمیرنی وړومبی پړاو عمل په داسې حال کې روان دی چې چارواکي وایي د قبایلي سیمو ځنځدې یو لکه کورنۍ د خپل سیمو ځخه به کور دي د سرشمیرنی د ادارې مشر وایي
ما په کوم څه کم کس پیلاوی کې نه نو زه په نشم شمارل زه تر څو هغه کوم څه چې کوم په موخه باندې وځي او ما ته کوم ځای نه شي تلته وځم
او د چین صدر او د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ به د همکارۍ او د اړیکو لا نور ټینګولو لپاره نوې پړاو پیل کوي
اوس د خبرونو تفصیل
پاکستان نن یو دیرشم ورځ هم په یو اړخیزه توګه له ګاونډي افغانستان سره د ډیورنډ کرښه تړلې وه چې له امله یې نن هم دواړو خواوو ته د خلکو تګ راتګ او هر ډول تجارت بند و هلته د ډیورنډ پر غاړه پروت د چمن په شارګوټي کې تجارانو د احتجاج په توګه کار بندیز کړی و او له پاکستاني حکومت څخه د پولې د خلاصولو غوښتنه یې کوله وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې له افغانستان سره پوله د بیا پرانیستلو په اړه غور کوي او له ترهګرۍ د اندېښنو د لرې کېدو وروسته به سرحد پرانیزي د افغانستان او پاکستان د تجارت د ګډ سازمان مرستیال مشر ضیاءالحق سره دی ډیوه ریډیو ته ویلي د پولې له تړلو څخه زیات مالي تاوان پاکستان ته رسېدلی او پښتانه ملتپاله مشران وایي پښتانه سوداګر له سخت مالي زیان سره مخ دي هلته په افغانستان کې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر نن ویلي که چیرې پاکستان د ډیورنډ کرښه بیرته نه پرانستله نو افغانستان به داسې اقدام وکړي چې نتیجې به د پاکستان لپاره ښې نه وي
په پاکستان کې د هواد شپږمه سرشمیرنی اولنی پړاو سلسله روانه ده دغه پروسه د مارچ 15 نیټه پیل شوې په خیبر پښتونخوا کې د سرشمیرنی د ادارې مشر ممتاز علی خان وایي د قبایلي علاقو زبې کورسوي خلک چې په هواد کې په کم ځای هم یې التباه شمارل کیږي خو نن په ټانګ کې قبایلي مشرانو په جرګه کې له حکومت څخه غوښتنه کړې چې کډوال د خپلو علاقو کې وشمارل سي دوی وایي که داسې ونه سي نو دا به د ټول قبایلي سیمو لپاره تاوان وي
د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې تېره ورځ د مومندو ایجنسۍ میچنۍ سیمه کې د سړک له غاړې بمې چاودنه پړه پر غاړه اخیستې ده عسکري چارواکي وایي دغه چاودنه کې دوه عسکر ژوبل سوي وو بلې خوا همدغه وسله والې ډلې ادعا کړې چې د افغانستان پولیس سره لګېدلې سلاله امنیتي پوستې باندې برید کړی او د پوځ څخه یې پوسته په خپله ولکه کې اخیستې خو پوځي چارواکو دغه ادعاګانې رد کړې دي او وایي څه برید نه دی سوی همدغه ډلې د باجوړ په اتمنخیل سیمه کې د قبایلي لشکر په یوه مشر زرولي باندې د برید پړه هم پر غاړه اخیستې دغه برید کې قبایلي مشر ژوبل سوی دی
د پاکستان بلوچستان ایالت کې د کم پرسته ګوندونو بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل ډلې او نېشنل پارټۍ په ایالت کې د افغان کډوالو په موجودګۍ اندېښنې راپورته کړي دوی وایي دغه کډوالو په موجودګۍ کې او په زراعو بلوچستانو خلکو په نورو ایالتونو کې د میشت کېدو او هلته د شمارل کېدو په وجه به دوی رواني سرشمیرنه کې اقلیت جوړ سي دوی د هغه بلوچستانو د واپسي او افغان کډوالو د وټو پوری سرشمیرنې ځنډولو غوښتنه کړې ده په ایالت کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د حکومت سره د کشمیرنی په اړه پرامرسته کولو اعلان کړي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د چین صدر شی جین پینګ نن د یکشنبې پر ورځ ویلي چې دوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نوي پړاو ته سترګې په لار دي بیجینګ کې د یو لنډ ملاقات وروسته ټیلرسن وویل دوی به د خبرو اترو له لارې د امریکا او چین ترمنځ د شی همکارۍ او د اړیکو د لا ټینګولو هدف ترلاسه کړي صدر شی جین پینګ وویل کله چې تیره میاشت هغه د صدر ټرمپ سره خبرې وکړې نو دوی دواړه په دې موافقه سو چې د ګډو هڅو له لارې به د چین او امریکا ترمنځ همکاري نوره پر مخ بیایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل کېدای سي صدر ترامپ په آینده کې د چین سفر وکړي
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل
وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلو قدر منوریدونکو خبری خبرونه تاسو واوریدله او اوسه هم لکه څنګه چې وړاندې مو درته ویل خبرونه پیل کیږي پښتانه ستوري قربانا ناهید سحر سټوډیو ته راغلی ده سره له ارمانه ارمان لري او تا ارمان راوړی دی
دا وګوره منی کنه دا خو منی
کنه زما اشاره و سمیودین ارمان صاحب ته ده چې نن تاسو سره ملمه ده
بالکل زما په خیال زما ګوردونګه پی رسیدلی وي سرونه په خلاص شوي
سر په خلاص شوي ته
خو
دا پښتنه به حتمان ځینې کوي چې دا ارمان تخلص ولیکي کنه څه هغه ارمانونه دي چې د پزړی دی لا تر اوسه
بالکل تاسو کنه
د پښتانه وطن ارمان دی د پښتنو د یووالي ارمان دی
په پښتو په ځوان کول کې د لیک لوست ارمان دی دا څنګه د خوده لیک
ځوان
پروفیسور هم دی د ډیر شاګردان هم لري او بیا لیک لوست سره هم علاقه لري
هم دا خو چې دا تخلص یې شدي خو څه فکر به پر
کړی ارمان بیبي
څه ارمان بیبي نو چې هغه ارمان یې څه دی
بالکل دا پښتنه به
اسی نه کړ ارمانونه ډیر وي نو بیا باید چې ارمان جن وي
نو خو به ډیر مننه کاکر صاحب او کلسم کاکر ته هم ډیر مننه وګرانو خو ګرځین که السلام علیکم وایس اف امریکا ډیو ریډیو دے پختان استوری محفل دے او زستا شکر بنا ناهید سحر د تب خپل ټوله پختنه مینه هر کلی وایم هله من ام چی روغ جوړ بی او دعا می د چی خاده باد او بریالی اوسې د ډیو ریډیو د روایت تر څنګ تاسو په خدمت کې نن هم حاضر یو د همیش په شان پختان استوری محفل سره او چې څنګه تاسو پته په دغه پروګرام کې د پختنو چې کوم زلند استوری کاغه د پختو ادب سره علاقه لري او که هنر سره علاقه لري او که د جن نور برخو کې خپل یو نوم ګټلې وي د پختو ژبې په حواله سره نو دا دغه استوری موږ وخت تر وخت تاسو سره په پروګرام کې ملګری کړی دي من مان کړی او دغه هلې ځلې متاثر شریکی کړی نن هم چې څنګه تاسو اوردل چې په دغه پختنه استوری محفل کې د نن ورځې د د نن وخت د پښتو ژبې یو زلند ستوري د لیکلوس په حواله سره چې خپل یو نوم او خپل پیژنګلو یو خپل اسلوب لري سمیدین ارمان صاحب را سره ملګری پروفیسور سمیدین ارمان صاحب را سره د لیر په مینا په درناوي ورته هر کله وایو سړی مشي په خیر اغلی سمیدین ارمان صاحب
په خیر او صحیح الله مبادله را قدر من شي
ډیر مننه ارمان صاحب څنګه پروګرام د پر مو وخت روي
تاسو مننه چې معلومه مو کراکا
مننه خبرې بکو تاسو سره تاسو په دغه ادبي حلو زلو باندې د نن سوا د نن وخت په ضرورت باندې په پښتو ادب کې د نوي تقاضي نوي رجحانات او په دې حواله سره په خاص توګه چې تاسو کوم پکې ځل میدان غوړه کړی دی تنقید په دې حواله سره به هم خبرې کوو اوریدونکو به هم راځي که تاسو نو څه پښتنه لري څه غوښتنه نو د ټلیفون شمیره ورته ګرانو اوریدونکو 00202050003 د موږ ټلیفون شمیره ده که تاسو موږ سره په پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او ویډیا نمبر د 00000090 تاسو ټلیفون په تمه به یو او خو پښتنو سره درنو پښتنو سره د پروګرام درنوالو خلا سیوا کې راشي پروګرام ته ارمان صاحب نه کسه پښتنه لري د نصر په حواله سر ځکه چې ارمان صاحب په پښتو ادب کې په نيزو تیر ورځو کې د غوي او تنقیدي کتاب تنقیدي تعبیرات مارکیټ ته راغلي دي یو خلې قیمتي کتاب دی او ول خواته زده دي کتاب لدی خوږی ډاله مننه کوم سمیدین ارمان صاحب ډیره ډیره مننه تاسو دغه خوږه ډاله دغه خلې ګټور کتاب راته ترلاسه شو ان شاء الله کوشش وکوم چې وی ګورم لیک ډیر سرسری می چې سونه په نظر چولې دی هغه مزامین چې کوم کوم داسي سوشل میډیا د لارې هم لوستې دي کتلې دي او څه بده کې هم روان کړې مې دي نو ډیر مننه د دې خوږی ډالې
ضرور تاسو دې مبارک شي
مبارک مشه
لپاره د بیا خبره د چې تاسو ملګرو ته کتاب ضرورت دی
ډیر مننه ډیر مننه ټول له خو د ډیو ریډیو ټول ملګرو له خو ډیر ډیر مننه ټول لم د ډالې را رسیدلې ده خبرې وکړو تاسو په ادبي ژوند باندې سمیدین ارمان صاحب کتاب تاسو خپل ځان معرفي کې چې د خیبر پښتونخوا کې مسمی سره تعلق لري کله کوم ځای پیدا شي سمره تحصیلات نو تر سره کړی دي او څه مصروفیات لري نن سبا او پورتو ادب کې تاسو خدمات چې کم دي سونه لیکونه دي سس کم کم میدان کې مقار کړی دا ټول تاسو خپل وای نه بیا به راشو نور لیکون طرف ته
خا خازمانو م سمی الدین ارمان دی او زه د پښتنو د سیمې د داوودزو علاقه اوسیدونکی یم داوودزو کې زمونږ کلی هریانه بالا دی او خپل تعلیم می اسلامي کالج په خور کې حاصل کړی دی. التنه می اف سی او بی اس سی وکړل. هغه نه بعد بیا اپلایډ اکنامکس طرف ته لاړم. خدای غرزو کې د مذهب او د ادب د مطالعه او دوره را باندې راغلی و. بیا نه مذهبي مطالعه وکړلا او په مدارسو کې چې زمونږ کوم مذهب پڑھاویږي اته کلونو کې نو هغه ما په کراچۍ کې په سلور کلونو کې په اته سیمسترو کې تر سره کړو. د دوران کې مې عربي او فارسي تکابلي ادیان او الهیات مذهب فلسفه دا ټول سیزونه د ګریجویشن نه بعد وکړل. او بیا مې کمپیریټیو ریلیجن کې تکابلي ادیان چې ورته وي هغه کې ماسټر وکړو. او دا غینه بعد په کوهارت یونیورسټي اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي کې مې یو کال لیکچررشپ وکړو. دا غینه بعد بیا ایڈورډز کالج چې د پېښور او بلکې د دې سیمې د دې خاورې د ټولو نه لرغونی تاریخي اداره ده تعلیمي. نو الته کې چې کوم د ریلیجن ډپارټمنټ د مذهب نو هغه کې د استاد په توګه باندې په 2011-12 کې
زموږ
جی نو دا اغینه تر اوسه پورې هلته یم. او زما د تحقیق میدان مذهب او ادب دی. او خپل د غمې چې دی نو خوخه مې هم د مذهب او ادب دی. تر څو پورې دا خود پروفیشنل ژوند او د زده کړو لګړې رکیسه وا. زما پی ایچ ډی په دغه لار کې دا او زما پیشه چې کومه ده هغه هم دغه درس او تدریس ده. او پښتو ادب سره زما تړون د ډیر وړو خالی نه دی. زمونږ زما د پلار خاندان زما د مور خاندان کې پښتو زده کړه باندې پښتو لیک لوست باندې یو قسم لا د ډیر وړو کوالی نه خوش قسمتی دا چې ډیر فخر محسوسیږي. او مونږ کړه یو غټه کتابخانه د زما د نیکه د وختو چې پاره کې د پښتو د اردو د عربي د انګلیش او ډیر زیات کتابونه دي. نو دا هغه په وجه باندې لکه زما په وینه کې د لیک لوست او د مطالعه یو قسم لا هغه جینز یا جراثیم چې کوم دی هغه شامل دي. نو پښتو ادب کې شاعري لګړې ډېره هم ما کړې ده. او ځان د پاره چې کوم میدان ما داخلې دی چې زب په دې کې پښتنو ته د خپل هڅو د خپل زیار د غږر زوما د لیګر زوما او څو خپل چې سونه زما وس پی استعداد وی دا غي مطابق په ورک لکوم نو هغه د تنقید میدان دی. او په دغه لار کې د تنقیدی تعبیرات تاسو چې کوم ذکر وکړو نو دا لومبنه هڅه ده. او ورپسې ډیر زر ان شاء الله دویم او دریم حصہ هم په دې میدان کې د تنقید په میدان کې په دې کال کې به ان شاء الله چې د کتابي شکل کې مخه تراشي.
نو تنقید باندې مخکې بیا خپل خبرې وړاندې بوزو. خو د سمیع الدین ارمان متخلص دی. نو نو دا څنګه چې موږ د پروګرام په شروع کې خبرو کا چې د س ارمان دی د یو پروفیسر دی یو د اوساس په هیڅ او بیا په پښتنه ټولنه کې چې دونه ستونزې دي ګیر چې په پښتنه دونه ستونزې سره مخ دي پاغه ول بیا د مذهب یو اوساس په هیڅ لکه ارمان مو څه دی
زما ژوند او زما مطالعه بعضی خلک څنګه کاکړ سی بوي چې دا خو ارمانجن پکارو یا سو کوئی چې ارمانی پکارو. زما چون کې د لفظونو د تنقید سره کار دی نو زه مې چې دا ارمانجن او د ارمانی نه پرې مجسم ارمان کې ډیر زور دی. نو په دې ارمان کې ډیر ارمانونه ځای دي. هغه د لیک لوست هم دی د پښتنو په خاوره د امن هم دی د پښتنو د اجتماعي دانش د پښتنو د کارني شعور او د ټول پښتون په نړیوال کچ باندې د اعتراف د غوی د ادب د غوی د شناخت د ټول ارمانونو په یو ارمان کې ځای دی. د دې د سې تخصیص کول ډیر ګران دی نه هی
بالکل. نو بس دا خبر ټیک دی چې په دغه مجسم ټکی په دې کې دا ټولي خبرې راشي چې هغه پښتون سره تړلې وي ته خپل یو پښتون په حساب غټولي او موږ به هم په سره په دغه ارمانونو کې ملګری وو، ځکه چې دا ټول د پښتون د خاورې، د پښتون وطن، د پښتون قوم، د پښتون ځوان کول په حوالی سره چې کمې خبرې، کمې خواهشات، ارمانونه دي، نو هغه به دیم چې هر پښتون لري. خو ستاسو غوندې به هر چا ته موقع داسې نه وي چې هغه میدان ته روزي او داسې ښکلی ورباندې ډاډه قلم وګرځي، خو تاسو له دا یو طاقت هم در سره دی، یو همت هم در سره دی، تخلیقي او د خدایي قدرت در سره هم دی. نو پکا خدای چې دا کار پی روانه دی او دا غیړم بنې لړۍ دا کتاب هم دی. تنقیدی تعبیرات، تنقیدی تعبیرات په څه باندې اډانه دی؟ په دې کې څه قسمه مواد دي؟ کدا دی اوریدونکو سره موږ په خپل خو به کتلې وي، خو اوریدونکو چې د ډیو ریډیو د لارې دی کتاب په حق له معلومات کول غواړي، نو دی کیسه کیسه مواد څه به ورته وایي؟ دا په څه ډانه دی؟
ضرور ضرور ضرور، دا ډیر بنیادی ته پوسټه دی. والی سره دا وایي ما چې په دې تنقیدی تعبیرات کې سلور هيسي دي. یو حصہ چې کم دنو هغه ما یو فرد راخسته دی، په ادبی ژبه کې ورته فرد وایي، مثال په تور یو شعر ما راخسته دی او د هغه د تعبیر کولو کوشش مې کړې ده، خو هغه تعبیر بالکل نوې ده او د نوې ژوند یا په نړیوال کچ باندې چې کم علمی فضا ده یا علمی دا او په هغه کې کم نظریات د ادب سره تړلي دي، نو په دې تشریحاتو کې مې هغه لزه ور کړې ده. لکه ما د غنی خان بابا یو شعر راخسته ده او د هغه تشریح مې کړې ده، د نن د روح اثر په بنیاد باندې یا د نن د ضرورت او د نن د ژوند په فضا کې د هغه تشریح شوی ده. داسې ما د یو بل شاعر شعر راخسته ده، د گوهر شناس صاحب شعر مې راخسته ده. نو دغه رنګ یو یو شعر دی صرف، خو په هغه باندې د نن علمی فضا کې چې کم مباحث دي، د هغه پرانا کې مباحثه شوی ده او یو نوې تعبیر مخې ته راوړل شوی ده. دویمه چې کومه حصہ ده، نو هغه بیا په کتابونو باندې شامل ده. چیرې یو کتاب راغلی دی په پښتو ادب کې، که هغه په فکشن کې دی، که هغه په نثر کې، تحقیق کې دی، یا په شاعرۍ کې دی، نو د هغه جاج ما اخیستی دی. او په دې کې ما ځان ته یو دایره راخلې ده، هغه دا ده چې معاصر ادب، ځکه چې زمونږ په کلاسیک باندې خو کار شوی دی او زمونږ په تاریخ باندې هم تر څه حده کار شوی دی، خو په نړیوال ادب کې خپل ځای جوړولو دپاره معاصر ادب چې کوم تخلیق کیږي هغه د تنقیدی روایت نه راتېرول ډیر ضروری وي. نو دغه زما مخې ته یو کرښه وه، نو ما چې څومره کتابونه هم راخیستي دي، نو په هغه کې ما مطلب دا دی چې په نږدې وخت کې چې کوم مطلب دا دی څلور کال روان دی، درې کال روان دی یا اوس شایع شوی دی، نو هغه د نن د جهانی ادب نړۍ کې چې کوم تنقیدی مباحث دي په هغه پیمانو باندې مې تھلې لري. دا دریمه برخه وا. بیا دریمه برخه چې کوم ده، نو هغه په یو سنس باندې، لکه مثال په تور باندې یو غزل دی، دا یو سنس دی، نو په هغه مې یو دغه کړی دی تنقیدی جاج کړی دی. یا مثال په تور باندې یو افسانه ده، یو افسانه، نو هغه افسانه مې په کتاب کې راخسته ده او بیا مې د هغه یو جاج اخیسته ده. غرنګ یا یو نظم دی، د ایاز داوودزی نظم دی، یا ورسره د بغزاده دانش نظم دی، یا د ډاکټر همدرد غزل دی، یا د شاه سعود فن پاره دی، یو نو په یو سنس باندې پورا مضمون دی. او بیا چې کوم څلورمه حصہ ده، نو هغه متفرقات په نوم باندې ده. په دې کې زما څه مضمونونه داسې شامل دي چې هغه زمونږ په ټولنه کې څه معمولی شان کنفیوژنز دي، څه داسې سیزونه دي چې په هغه باندې خبرې مسلسل تکرار کیږي یا څه تحقیقي نوې جهت غواړي. نو هغه ما د حیات روغانی زمونږ ملګری دی، د هغه په وینا او په مشوره باندې څلورمه حصہ دی کې شامله کړې ده. په دې کې مضمونونه دي، یو مضمون پکې دی لکه مثال په تور باندې په لسانیاتو باندې، چې دی په پښتو کې په دې بالکل کار نه دی شوی. تاسو په دې خبره پوهیږئ چې چپا چې ده کنه، یو چپا د دې نن سبا سو مختلف شکلونه کیدی شي، لکه مثال په تور باندې اړوند مونږ سره یو چپا ده، خونم مونږ سره یو چپا ده، او زړم مونږ سره یو چپا ده. خو نن په عالمی یا په جهانی ادب کې کې په لینګوستکس کې د دې په صوتیت باندې د هرې چپې مختلف شکلونه جوړیږي. نو موږ سره په پښتو کې د یوې چپې ما تقریبا 15 قسمه شکلونه راوستي دي او هغه ساينسي ډایګرامټیکل یعنی یو نقشوي صورت مې ورکړې ده چې را دا 15 حرفونه چې دي نو دا یو یو چپې دي خو د هرې یوې چپې کې سم جدا جدا دي. نو یو دا یو نوی مضمون پکې شامل دی. بل نوی مضمون پدې کې چې وکم ذکر کول غواړم هغه دا دی چونکی په دنیا کې دا ټیم د مابات جدیدیت دور دی او د فیمینیزم خبرې اترې روانې دي. نو زمونږ په دې خطه کې دا یو خبره کیږي چې په خزو کې پیغمبر نه راغلی. تاسو به مورې دلی کنه نو په خزو کې پیغمبر ولې نه راغلی دا خو لکه خلک د تحقیق نه یا د علمي دنیا نه خبر نه دي. نو ما په دې مضمون لیکلی دی چې په خزو کې د پیغمبري د نشوالي د مفروضي تاریخي څېړنه نو د بایبل نا او د هندو مت نا او د نور مذاهبو نا ما راغی مثالونه راوړي دي چې ردا دا خځې چې کوم دی را نبیانې تیری شوې دي او د دې دا د مقام حاصل و. نو دا بالکل یو بول نو مضمون دی. دغه رنګ د مابات جدیدیت په نظر کې سو مباحث دي هغه ما راخستی دي او یو مضمون بل چې یادول غواړم نو هغه د غنی خان مولا چرګک نظم دی چې دا هغه ما د کانفرنس اف برډز یو ډیر بل مشهور د فرید الدین عطار نظم دی هغه سره تکابلی جایزه اخیستله. نو دا څلورمه حصہ چې کوم دا بنیادی طور د دې کې د تحقیق عنصر هم لږ حاوی دی. نو دا څلور حصے دي په دې کتاب کې.
ٹھیک دا خو ډیر قیمتي کتاب دی ډیر کوم مهم او نوی تجربه پکې هم شوې دي. خو څه غنې چې په پښتو ادب کې ته د دې سونه ریسپانس ته سملو شي ځکه چې پښتانه خو ډیر په اسانه نویوال نه قبلې تاسو په خپل کتلې او ورېدلې به مهم یو په دې اغشتل قبلول نوې سیس قبلول او بیا تاسو چې دا جدید کم رنگونه دي بیا په خاص توګه د خزي په حواله سره چې تاسو په خبرم کړی دا د مذهب په حواله سره نو ستون ریسپانس ته د خلکو څنګه تر لاسه شوه دي څونه نیو کې شوه څونه نیو کو کې ګیر شوه یا کنه خر ریسپانس ته خلک یې اخلي قبلې اوس خلک چین شوه دي.
جی زما خو د دې ټول حالاتونو خو زه خبر وم چونکی زه په پښتنه سیمه کې لوی شوی يم د خپل کشرانو مشرانو لیکوالانو ټول سره جوخت پاتې شوی يم. دا ډیر پیژنم د دې یو یو کتاب یو یو تکي د دې د ټول نفسیاتونه د ټول نه نه د هر څه خبر يم. نو ماته پته و چې یاره کتاب څوک اخلي کنه اخلي یا څوک به علی او د چا به څه دغه وي. خو بهرحال زه دا وایم چې کوم نوی خول به زمونږه که هغه د ادب سره تړلې نه هم دی خو نوی کول کې د لوست او د کتاب د اخستو یو د غشت دی یو روایت راجوندی کیږي لګیا دی. نو ماته د دې کتاب ریسپانس د نوی کول د طرف نه ډیر تود هرکلی دی او ډیر خوشاله دی. البته چې کوم مشران دي چې هغه ته ما خپل کتاب په خپل رسول دی نو دا هغه د طرف نه یو قسم لا داسې یخوالې شانتې ز محسوسوم کې دي چې څو وخت پس د کچې د دې کتاب دراتلو د دوه درې میاشتې وشوې څو وخت پس دا هغه يم د غراشی لیکنه راشید حبیب الله رفیع صاحب چې د افغانستان یو ډېر بې شرم کار دی دا هغه مقاله راغله زما په کتاب باندې او ډېر ز اپریشیټ کړې مې حواله سره. نو باقی نور د نوی کول د طرف نه ډېر ښه ریسپانس دی او تر څو پوری چې د کتاب خبره ده نو چون کې دي کې مباحث خاص دي علمی خبرې دي نو دا زما کوشش هم دا دی د ملګری ما اکثر تپوس هم کوي چې دا خبرې ګرانی دي دا دی هغه دي زه دا وایم چې یاره دا خو د مخصوص آډینس لپاره یا د یو خاص قاری لپاره دا چیز لیکل شوی دی. اگر چې دا خبره په پښتو کې نه وي دا ځکه چې څوک شاعری کوي نه سرم لیکي او زمونږ تخصصات نشته دي موږ خپل میدان عمل مخصوص کړي نه دي نو دا غي په وجه لګي مسلې به خبرال اوس نه وي کول په دې خبرو باندې پوهیږي. نو زه دا نه وایم چې عام سړی دې ګینه دا کتاب نه وي خامخا دې کوم د دې چې کوم میدان عمل دی نو هغه مطلب دا دی چې مخصوص مخصوص دی د دې وجه نه بعد د قاری هم مخصوص وی. نو ما مطلب دا دی چې کوم هغه مخصوص قاری زما په شعور کې موجود او نو د هغه د طرف نه ما تاسو ته وویل چې کوم نوی ملګری دی نو د هغه ریسپانس ډیر ښه دی. البته چې کوم مشران استادان دي یا په غټو چوکو ناشتي نو د هغه د طرف نه لازم په انتظار یم چې د هغه ریسپانس څه دی.
بالکل دې طرف ته زه راتلم چې واقعي تاسو باندې نیوه کې ډېرې کېږي چې تاسو لیک چې دی نو هغه ډېره یو ګرانه ژبه ورکې استعمالېږي یو عام لوستونکی چې نو هغه د رسد نه بهر دی هغه نو مې چې په داسې حواله کې بیا تاسو
اصل کې دا خو علم دی او فن دی که زه اوس د فلسفې خبره کوم او هغه د فلسفې په اصطلاحاتو کې نه کوم نو په ما به اولنی گزار دا راځي چې تاسو خو دغه ABC نه درځي ته دغه رنګ زه د میډیکل خبره کوم او دغه اصطلاحات ما ته نه وی معلوم نو دغه خبره وای نو اوس شکر دی پښتانه په دې خبرو باندې پوهیږي چې یاره دا یو خپل ځان له علم دی بیا په دې کې ډیر غټي سرچینې دي نو دا زما خبرې نوې خلکو ته ځکه ښکاری چې دا اوم په هغه اصطلاحاتو کې دي کم چې په نړیوال کچ باندې د دې فن د پاره کم اصطلاحات کم ترکیبات او کم ټکي ټاکلي شوي دي دا که زه په نورو ټکو کې کوم هغه ټکي د دې معنی پوره ابلاغ نشي کولی.
اوس به راشو تاسو پکې د زنانو په حواله سره دا مضمون ما په سوشل میډیا هم کتل په دغه کتاب کې هم ټول کې اخیری دې کتاب اخیری مضمون دی نو په زمونږ په ماډرن دور کې د مسلمانۍ خزی رول یا کردار چې نو هغه د نش برابر دی او ځینې خلک وایي چې ګینه هغه د بنیادی وجه دغه د چې هغه د مذهب له خوا د ډیرو بندیزونو سره مخ ده نو که مذهب خزی ته د ټولنې په ترکه کې رول نه ورکوي نو او حالانکه دا چې نړۍ ټول د نیمې نه زیات آبادی د زنانو ده نو تاسو غنی چې د تاسو مطالعه یا مذهبي مطالعه په حواله سره کوم خبره کو تاسو غنی چې مذهب دا بندیزونه د انساني ترقۍ په لار کې خن جوړې دي شي
ډیر اسان جواب درکوم چې مذهب په سیاسي ډانچه کې د پیښودو لوجې د پیښ کولو لوجې مونږ ته دا مسلې را مخامخ دي که د مذهب نه خپل سیاسي پیرایه چې کوم ده یا سیاسي جامه چې کوم ده هغه اوخ لری کړی شي او مذهب په خپل اصلي جوهر کې وکتی شي نو هغه ما په دې کې دوه مضمونونه دي کتاب کې شامل دي او مسلمان عورت نومې کتاب یو دا زم په هغه کې ما پوره تفصیل سره د حواله جاتو دا خبره کړې ده چې په خزه او په سړی کې هیڅ تفریق نشته دا د یو حقیقت دورو دی او د خزه او د سړی که مذهب میدان عمل جدا کړی دی نو هغه میدان عمل جدا کول او هیڅ کله دا مطلب نه دی چې ګنیارا سړی کم دی یا خزه زیات دی یا خزه زیات دی سړی کم دی بلکې صرف د ژوند تیرولو د پاره د معاشرتی اسانتیا د پاره د سجیشن په تور باندې خبره کړی دی چې د خزه دی میدان عمل دا وی او د سړی میدان عمل دی دا وی او بیا دایم ویلی دی چې خزه د سړی میدان عمل ته زیات سړی د خزه میدان عمل ته زیات ژوند میدان عمل ته نو دا هغه شکل دی دا داوی نو زما نه دی خیال د خپل د دې زیات سیزونه دا سیاسي دی نه هیڅ دی کې عالمی اسټابلیشمنت هم شامل دی ریجنل پالیټکس هم شامل دی او زمونږ خپل سیاسي مفادات او د پاره مونږ مذهبي وډی رلو یا دغه جوړ کړي دا هتیار جوړ کړي دی.
ٹھیک پروگرام کی سمیر الدین ارمان سے بھی لنڈا شاند مخلو پروڈیوسر سے برات وقتی اسی گوری تالو خی دغه بحث خواندر کړي دي او واقعي دا داسې مهمه خبرې دي او دون خمه موضوع دي چې به هر یو موضوع باندې ځان ځان یو پروگرام موږ کولې شو خو د وخت به یو ګینټه کې موږ اوس غوړو چې هر لخ لګ لګو چیړو او بل تاسو نسب کې باور هم شاعری هم کوي نو چې دغه رنگ هم اوریدونکو ته پتو لګي نو په دې هر لخ بل لګي خبرې کو خو یو لنډه شاند مخلو بیا بیرته واپس راځو.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
گرانو خبردونکو پښتون استوري محفل ته واره بیا په خیر راغلی هر کله د توای تاسو خبرونه د واشنگتن ډي سي نه خنيغه او ری او نن په دغه پښتون استوري پروګرام کې د نن وخت زلنده نکات د پښتو ادب په ژبه باندې پوره تاسو ورته چې دغه کار او د غیر روزګار ډاکټر سمی الدین ارمان سیمون سره دی. که تاسو غواړئ چې څه پوښتنه نه لري په ذهن کې مو سب داسې څه خبره وي د تنقید په حواله سره شعر او ادب په حواله سره نو ډاډه ټلیفون نه کولی شئ. تاسو ټلیفون ته بستر کې پلار یو او خو پوښتنه وکړي چې هغې نه نورې خبرې روزي نور ته ګټه ورسي د ادب په حواله سره. موږ سره یو اوریدونکي راغلي سمی الدین ارمان صاحب یو خور قدم سره لیکواله ده دنیا یوسف زی د سوات نه ګورو چې دا څه پوښتنه لري. دنیا په خیر راغلی.
السلام علیکم ناخیر خور جانې تعالی سلام کوم.
وعلیکم
السلام.
وعلیکم السلام.
او زه مننه یو تاسو کوم.
جی وای.
جی
مننه دا تاسو کوم چې اوسنی دور کې جنکو ته شاعری تر اتلل څومره ضروری دی او لکه جنکی او آواز څومره لکه جنکی چې خپل شاعری کې خپل آواز څومره اوچته وي چې هلکان هغه شان ته کې نه شي کوي که نه جنکی ته څومره ضرورت دی او څومره دي جنکی او کمې جنکی چې اوس شاعران دي هغوی څنګه پیغام ټولنې ته ورکوي.
د وی جن زنانه لیکوال پیغام څه په کار دی پښتو ادب کې او څومره ضرورت لري په پښتو ادب کې دا وخت د زنانه او د لیک لوس په والی سره دغه ګډون دغه لیکونه دغه اواسونه مهم دي. ډیره مننه دنیا یوسف زی ټلیفون ډیره مننه. او متین شلمانی د موږ سره د لنډی کوتل نګور چې دوی څه پښتنه لري په خیر راغلی.
السلام علیکم محترم اله جان خور تاسو ته د محترم ملمت ازره تن سلامونه پیښ.
وعلیکم السلام. ډیره مننه.
السلام
خوشاله اوسې څه پښتنه ولري.
زه خو ډیر زیات خوشاله یم چې پښتنو من یلا پاک ډیر رحمت کړی دی چې ټول تقریبا ټول خلک هر پنځم کا شاعر دی او مون په دې باندې ډیر خوشاله خو زه دې ملمنه یو تنقیدی تاسو کوم خپکیږي ونه.
جی جی
مونږ پښتنو کې یو داسې خپل ساينسدان پیدا نه شو چې هغه یو داسې کتاب ساينسي یا میتس باندې ولیکي ساينس کې ولیکي چې زمونږ د پښتو ژبه د مارکیټ د به جوړ شي او مونږ د نورو قومونو سره سیال شو. ما یو تاریخ خوته چې دا دور په کله چې حلقوهان په بغداد باندې حمله کوله نو هغوی سره ډېر زیات کتابونه داسې د شعر او شاعري کتابونه لیکلي وو. وایي حلقوهان وایي څه داسې کسان ولېږل داسې خاص کسان ولېږل چې تاسو د دې د بغداد حالات معلوم کړئ. نو چې هلته تاسو کو چې تاسو اباسا چرته تللی نه هغه ورته وویل چې دا خو یو هغه چلیږي یو مقدمه ده هغې باندې یو تاریخي مقدمه ده مسلمانانو یو چې د کونګی نه علاوه د بل وی حرام ده. نو خلکو خان وفد واپس راغی او خلکو خان ته وی چې لږ فوز ور لیږه معمولی غوندې فوز په کار دی دا د کونګی په اینه باندې یو بل سره وران دي. نو موږ به آیا دې مختلفانه تپوس کوم چې موږ دا د زلف او د بلبل خبرې به تر څو پورې کوو. موږ د خپل ژبه مارکیټ ژبه جوړول په کار دي چې موږ داسې ساينس حاصل کړو ټیکنالوژي حاصل کړو او لکه دینا خو موږ څه جوړ نه کړو. موږ خو څه پوری زنانه نه لري خپل زنانه تعلیم تم نه لیږو دي په موږ دې تم څه مایل نه کړو او د دنیا ته تقریبا چې موږ سوچو کو کنه لر پښتانه دي کو بر دي د دنیا کې به د دین تعلیمي لحاظ سره مشرقي لحاظ سره لاندې قوم نه وي دا څه وجه کې دي.
ډیره مننه روجانه ډیره مننه پښتنې دی ګورو چې ارمان صاحب دې تاسو تفصیل درکې. ډېره مننه تاسو ټلیفون کول. جی ارمان صاحب د دوه اوریدونکو راغه دنیا یوسف زی د زنانو دغه په حوالې سره او دغه شنمتین شلمانی.
بالکل زه د دنیا د تپوس ډېر بنیادی و ډېر خوشاله شوم چې دا سه تپوس شي د موکې مناسبت سره هم وی او د موجود سیاق او سبق متعلق هم وی. نو هغه خبره چې په مخ کې لاړه شي علمي حوالې سره نو ډېر خی د خزو حوالې سره په تمامي دنیا کې لکه زه دا وایم چې د سړی د یو قسم تخار خوړلې ده او د فیمینیزم دا چې کوم تحریک دی هغه خو عمدغه چغه وهي چې ټول سیزونو ته څومره تحریر چې په دنیا کې راغلي دي نو هغه د مردانه نقطې نظر نه راغلي دي او دې سړی دا کوشش کړی دی چې یاره مطلب د خزې نقطې مخې ته رانه شي. زه دا وایم چې په نن دور کې خو دا خلک لګیا دي مخې ته راځي خو د اسلام حوالی سره صرف دا ویل غواړم چې ګوره مونږ سره په اسلام کې د عائشې په نوم باندې یو کردار دی حضرت عائشه رضی الله عنها. نو هغه د دین ټول سلورمه حصہ مکمل شکم دی د یوی خزینه مونږ ته را رسیدلې ده. کچری زمونږ د دین نه دا یو خزه لر کې نو ټول دین را غورځي. نو دا دومره نمائندگی مونږ ور کړې ده، دومره غټه حصہ ده مونږ سره. نو زه دا وایم چې نمائندگی په کار ده. بل په نن سبا دور کې مابادو طبیعت چې څه ته وایي، دا هغه د پاره میټا فزیکس یا میټا ساينس دا وایي چې د نسوانی جرأت ضرورت ده. یعنی ما بادو طبیعتی دا خبره لګه ګرانه ده خو اسانه کومه. ما بادو طبیعتی یا ماورایی حقیقتونو در رسد د پاره انسان ته د نسوانی جرأت ضرورت ده. په دې باندې پاولو کولو پورا ناول لیکلې ده، د دې لونه ترجمه هم شوه ده او والکیریز نومي ناول دې ما په اوس مضمون لیکلې ده مخته براشي. نو د خزه خو چون کې د ماته اوس ته مخ کې ویل چې د یو حقیقت دوه روحونه دي، نو کدا یو روح کار وی دا بل نه وی ښکار نو تکمیل بن کی. نو د انساني تکمیل د پاره د دې دواړو روحونو مساوي نمائندګي پکار ده. نو دا خو ډیر ضروری ده تر څو پوری چې د حصي اخیستلو خبره ده یا موجوده دور کې په پښتو ادب کې د خزو د حصي خبره ده. نو چون کې مونږ سره هم هغه مسله ده، سیاسي مسائل هم دي، معاشرتي مسائل هم دي، مونږ کلچر او مذهب خپلو کې مکس کړي هم دي. نو خزه مطلب مونږ ډیپریس ساتلې ده، یو قسم له سپریس مو ساتلې ده، هغه خپل اظهار نشي کولی. ډیر خزې داسې دي چې د اظهار اسلوب هم ورزي، شاعري هم کولی شي خو د یاري د وجې نه نشي کولی. نو دا به آگاهی سره راځي او تعلیم چې څومره عام کیږي یا زموږ رویه څومره مهذب کیږي نو دا سیس به پخپله ټیکيږي. او دی والی سره ډیر خوشاله يم چونکی زه یونیورسيټانو کې په کالجونو کې پاتې شوی یم او اوس زګورم. نو دا نمائندگی الحمدلله د دې اقدام شوی دی او دا خبر را روانه ده. د دوی ملګری چې کوم تاسو وکړلو نو هغه کې دا وی چې موږ د دې ادب نه د خالونو د ګدر نه هیڅ جوړ نه کده ساينس ماینس ویل غواړي. نو دا خبرې پختلو کې متصادم نه دي. یعنی د ادب او د خال او د انسان د جمالیات خپل ضرورت دي او د ساينس او د مارکیټ د جبې د جوړولو خپل ضرورت دي. لکه دا خپلو کې متصادم نه دي. ته دا نشي ویلی چې یاره دي کې چې انکه خال دي نو ځکه پکې مارکیټ نشته دي. ورته دې په خبره دا خدا سین نه دا خدا سړی د شاعر د ادیب د خپل حصہ لګیا دا اچھا. او دا چې د مارکیټ جو بجوړول دي نو په دې کې د نور خلکو کردار مطلوب دي. نو هغه نه دی پوره شوی تر اوسه پوره دي کې وسو کې اختلاف دی چې پښتو دی یاره د مارکیټ جو بجوړ شي. خو هغه د پاره د ریاست ضرورت وي، په نړیوال کچ د سیاسي هلو زلو ضرورت وي، په د قومي شعور درا بیدارولو ضرورت وي. نو هغه د پاره مطلب دا دی چې کم کم قدمونه پکار دي که په سیاسي او اجتماعي دغه باندې نه کیږي سطح باندې نه کیږي نو هر سړی د پختل خپل او کی او زتا اوس تا وایم په افغانستان کې الحمدلله اوس په اقتصاد کې خخ کتابونه په پښتو لیکلي شوی دي، په موسیقي کې خخ کتابونه لیکلي شوی دي. نن ماته صد ودري کتابونه را لیکلي دي د امریکای د وټلي آرټیکلز په پښتو کې ترجمه راغلي دي. د غرنګي د دنیا غټي غټي فنپاري لکه د پاولو ناولي یا د غرنګي د رشین لټریچر نه هغه ټول پښتو ته را رسي. خو مونږ له اوس دریم قدم دا پکار دي دا پښتو د غزاینو ته اورسو. نو دا خپل زبان د سيزونه کیږي دا یو بل سره متصادم نه دي.
تاسو د خپل خبرو کې ذکر وکړو د ترجمو په حواله سره. نن سبا لکه تاسو په خپل خو ډیر لوستي دلته بهرم ګرځلې سونه لکه په خپل مودې کې سونه ونده لکه ترجمو په حواله سره کم کم قسمه کتابونه پر اتلو کې اراده لري ترجمه چې هغه غنی مهم او دا وخت په پښتو ادب کې څه قسمه کتابونه ضرورت غنی چې دا قسمه کتابونه په کار دي چاپ شي ځکه چې کتابونه خوري چاپ کې خو ضرورت ده سده.
جی 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 زمونږ چې څومره کتابونه شایع کیږي نه هیڅ د تیرو شلو کلونو نه هغه کې تکرار در تکرار در تکرار په شاعری کې مو ماغه تکرار دی. البته شاعری د ټولو نه خد ده شاعری چې دا ټیم کم پڑھاو نه مونږ تیری ګو د پښتو ادب په تاریخ کې داسې شاعری نه په فن کې نه په هيئت کې نه په اسلوب کې نه په خپل عنواناتو کې تیر شوی ده. دا په کې د ټولو نه خد خو دې کې تکرار ډیر زیات دی. د دین علاوه چې مونږ سره څومره ژانرز دي څومره اصناف دي په ادب کې ادبي نو پاره کې تکرار 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 نوې نو اسلوب شته نوې نه فن هي اچتا او نوې نه عنوانات شته. نو موږ له پکار دي چې روح اثر او پیژنو. د هر یو اثر خپل تکازوی په ادبی دنیا کېم، په ساينسي دنیا کېم، په جمالیاتي دنیا کېم، اندرونی دنیا کېم او خارجي دنیا کېم، هغه مونږ او پیژنو دغه مطابق خپل را روان کول ته یا خپل موجوده کول ته سيزونه ورکو. تاسو ګورئ مونږ سره تنقیدی روایت د سره پاتې شوی نه دی، مونږ سره ټول نه غلط مونږ دلته د کامل صاحب دی، د کلندر صاحب دی، خدا کول وقتی نه کاده نه دی، جز وقتی او کار کړی دی، چا ترجمه کړی دی، لګو چا یو دوه درې آرټیکل لیکلی دی، بس خبره ختم. نور بیا شاعری هم کړی ده، ور سره چې کوم دی افسانې هم لیکلي دي، او نور کیسه هم هم روانه کړې ده. یو فن هم د اخیر نه تر د اول نه تر سر نه دی رسولې، او نو دا مسله مونږ سره پاتې شوې ده. زه دا وایم چې دا ټیم ضرورت دا دی چې خپل مونږ میدان عمل په ادب کې وټاکو، چې زما دا میدان عمل دی، په دې کې دنیا دې ځای ته را رسېدلې ده، پښتو په کې دې ځای کې ده، زه به دا پښتو د دې ځای نه یو مقام ته راولم، او بیا به بل سړی سبا را پاس یا هغه به بل ځای پورې بوزي. دک زما ویژن دی، او دغه ویژن تحت ما په دنیا کې چې روان کم نظریاتي تنقید دی یا په تنقید کې کم تیریز دی، په ټول دنیا کې هغه ما پښتو ته راوړل، او دا سیس په کار دی. دغه رنگ د ترجمو په حواله سره تاسو خبرو که زما دویم کتاب را روان دی د زرپاش په نوم باندې، په دې کتاب کې ما دا کړی دی چې د طویل نظمونو یو روایت پاتې شوی دی په دنیا کې، په تمام دنیا کې، په هر ټولو ژبو کې، چې یو طویل نظمونه لیکلي شوي دي، طویل نظمونه چې پای کې په زرګونو په لکونو شعرونه دي، او هغه په تمام دنیا خپل ادبي مقام منلې دی، لکه پیراډایز لاست دی، ڈیوائن کامیڈی دا، یا د کرنګي منطق تیر دی، یا د غرنګي مابارت دی، یا رگ وید دی. نو د دې ټول هغه طویل نظمونه چې هغه په نړیوال کچ باندې خپل ادبي مقام او حیثیت په تمامي دنیا منلې دی، د هغه نظمونو تعارف خلاصہ او پښتو تر اورل به زما دی نوې کتاب کې راځي. نو دا غوړم باندې جلد تیار دی، ما اراده ده چې ان شاء الله دا په دوو یا دریو جلدونو کې به تقریبا پوره کیږي. نو دا کیسه په کار ده. دین علاوه پښتو ته خو سیزونه رارسي، لکه تاسو ته ما وی چې د ټالستای وار اینڈ پیس بل د خوده غټ ناول دی، هغه د خورا غلوم به ته مزامین مونږ ته راغله، د پاولو الکیمس ناول په دنیا کې چرچا د پښتو ته مونږ ته دوه درې ترجمه راغله. نو پښتو ته خو رارسي. زه دا وایم تاسو په ذریعہ باندې د ټول لوستونکو او ریدونکو ته چې هغه د پښتو فنپاری چې په هغه کې د جهانی ادب د اعلی فنپارو عمره مقام او ادبیت شته، هغه نورو ژبو ته یو سی، لکه انګریزی ته یو سی، فرینچ ته یو سی، جرمن ژبې ته یو سی. اوس په دې والی سره صرف دوه کار زما مخې ته راغلي دي. د افغانستان ډیو ډیر لوی فلسفر دی، بهاودین مجروح صاحب، موږ پیژنو هم نه. د هغه یو ناول دی د ځانځانې خمار، دا په دریو ژبو کې هغه لیکلی دی، په فرینچ کې هم، په پښتو کې هم، او په دری په فارسی کې هم. په هغه باندې په فرینچ کې یو دکتورا روانه ده. د کرنګي د غنی خان په برسه باندې ما مضمون لیکلو 13 یوشتم 3 باندې، د غنی خان کتاب چې کوم دی نو صاحبزاده امتیاز صاحب انګلیش ته ترانسلیشن اوري دی، ورته یو بشپړا دغه هم لیکلې ده، مقدمه هم لیکلې ده. نو که دا شي کار وشي چې زمونږ د فنپاری عالمی نړیوالو ژبو ته یوړی شي، نو ډیر زرب مونږ مطلب دا دی چې دې کوشش کړي خپل جبا د دې سفر بر راتیس کو، اگر کدی تر ریاستی شی حاصل هم نه لري. ګوره بنگالی جبې دا کار کړي دی په شعوري توګه باندې، بنگالی جبې چې اغه دا ترجمه چې کم دی نو دا د نړیوال جبو ته وړي دی، خپل او خپل دې تر را وړي دی. نو په تاریخ کې د بنگال جبا چې سمره نورې جبې په سلورو سو کلونو کې سمره سفر کوي، اغه په شعوري او په ساينسي توګه غا تحقیق کو، د خپل سلورو سو کلونو سفر په سل کالو کې وکړو، او را روانو سل کلونو کې هغه ایمرجینګ لینګویج دی. نو موږ ولې نشو کولای؟ اگر چې به کې مسله بیا هم د کراشي چې کله د کار کولو خبره شي، نو بیا خلک ویل ریاست په کار دی، ریاست په کار دی، او دا دی واغه دی. زموږ کې ریاست نن به هم ممکن دی چې موږ خپل جبه نړیوال کشته ورسو.
ارمان سیم، ستاسو لیکونه چې څونه موږ کتلی دي، لستې مو دي، یا څونه پرې خبرې کېږي، اوس خو لکه یو ډېر ګرم بحثم اکثر سوشل میډیا په حواله سره دا خبرې زیاتې کېږي، ستاسو په تنقید باندې چې دا کتاب هم پکې راغلی دی او نور هم پکې ډېرې ارادې لري، ستاسو په تنقید دا تنقید کېږي چې تاسو په د خلکو کم شعر یا یو کوم تخلیقی عین خپل یو مان واخلی، حالانکه دا یو منل شوی خبره چې شعر سو ویل یا غو دغه خپل سوچ بیا سونه لستون کی بد خپل یو نظر اخلي، خو تاسو په حواله صدغه چې تاسو دغه یو سوچ خپل نظر باندې واخلی او بیا غلی خو خښتا پرشنو کی کنه. تنقید عام طور باندې د منفی همیشه تنقید عام طور باندې لکه یو منفی پی جنګلو لري، او حالانکه د تنقید مقصد تنقید بر تعمیر دی، تنقید د پاره د اصلاح، خو تاسو تنقید د ډیرو سخت نیوکو سره په دې حواله سره ډیر نیوکې پکې کې تاسو په دې حواله سره سوا یو همیشه دام ملي کیږي چې تاسو د شعوري یا ارادتن داس یو تنقید کوي چې یو مناظره یو بیست نه جوړ کی کنه، او چې په دې اوس بیا سوس یو خبرې پوښنه تاسو په دې حواله سره سوای.
زه دا وایم ګوره کنه، ما تاسو ته د مخکې خبره اوم که خو هغه به اوس ډیر واضح شي. ما مثال په تور باندې یو خپل کلاسیکی فن پاره اخیسته د توحید ترنګ، نو دې لمه عنوان ورکړی دی چې د نیو هیستوریسیزم پر رڼا کې زه دا ګورم. کله اوس د دنیا کې د تنقید روایت داسې دی چې دا شاعر چې کله شعر اولی کی او د خپل عوامو ته ورکی کنه، نو دا خو په خپل ځای باندې مسلمه ده، دا خبره منلې ده چې د دې نه څه مطلب، خو د دې اوس په معاشره کې څه حیثیت ده؟ د نور علمونو سره د دې تړاو منفی دی که مثبت دی؟ دا په فلسفي په چشمه کې څنګه ښکاری، دا به د ساينس په چشمه کې څنګه ښکاری، دا به د سوشیالوجي د عمرانیاتو په فلسفه کې څنګه ښکاری؟ نو زه زماده عنوان نه به تاسو ته اندازه کیږي چې یاره زه کله یو سیز راخلم، نو هغه کې ما ځان ته یو دایره خو دی چې دا زه په دې بنیاد باندې ګورم. لکه دا زه جمالیاتي تنقید کوم، دا زه نظریاتي تنقید کوم، دا زه نفسیاتي تنقید کوم، دلته زه مابعد جدید تنقید کوم، دلته زه پس شخصیاتي تنقید کوم. نو دا ټول چشمې په دنیا کې دا ټیم مروج دي، نو پښتانه دې د دین خبر شي چې کله دې شیر لیکي نو دا یو زاویه نوی دی ته خلک په مختلفو چشمو باندې ګوري.
تاسو ته په خپل
چشمو
جی تاسو ته په خپل چشمو ګوري بیا په ماغه مطابق ولا تشو کې، نو دا مطلب څه نوی خبره نه ده؟
نه 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 ګور نه 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 هی ګور دا خبره باندې دا نه پینو
ټیک شو
زمان نوی لکه زه تاسو ته وایم دا زمان نوی لکه ما اولی کل چې دا ما بعد جدید تنقید پرانا کی د فلن کی د کتاب جاج اخلم، نو هغه پیمانی خو ما بعد جدید متعین کړی دی، ارمان خو نه دی کړی
ټیک شو،
او داغي اطلاق ما ال تک او هغه نه ته تختې دی نشي، کاغه نه ته تختې نو ته نړیوال کچ ته نشي را رسید.
ٹھیک
او نو زه په دنیا کې چې کوم مروج د تنقید پیمانی دي د نفسیاتو د اړخنه، د ټولنیز ساينس د اړخنه، یا مطلب دا دی د نیچرل ساينسز د اړخنه، یا د منطق او د فلسفي د اړخنه، نو هغه نه په زر اعظم بل دا خبره ده چې زه ما د خپل کتاب کې دا خبره صفه کړې هم ده چې زه علم یو اکایي ګڼم، په دې کې د تقسیم مقسم چې دی نو دا په اعلی سطح باندې اخیره کې یو کیږي، لکه ساينس او آرټ زه یو ګڼم، او زه بل کتاب ګڼم چې دا آرټ سي مور او پلار دي، دا ساينس رستو را پیدا شوی دی، نو اصل کې دا د دې نظریه په ته ځي او سړی ته ګورم، نو اصل کې زه هغه بڑاوا کو ما، زه دا هغه ارفعیت کو ما، زه دا هغه یوې خبرې له مختلف رنگونه مختلف علمونه راوړم دغه جولې ته، خو هغه بیا هم نه پوهیږي وي دوی ته بل چشمه شوی ده، نو دا زه سه احسان کوم کدا ور سره زه مینا کوم کدا دې سره ځاتی کوم ځتی وای را تا
لخوا ډیر ښه خبره ده، بلکې واقعي چې مینه د یو انسان ته دا پته لري چې دغه یو شاعر په شعر باندې تاسو خبرې وکي، واقعي چې ډیر رنگونه روي سو دغه یو ډیر مهمه خبره چې دغه شاعر ته دا پته لري چې ما خو صرف دا یو سوچ دغه سمي ارمان سي خو پکې سر ډیر زیات خبرې روي سي، خو بیا هم اکثر خلک دین خپوي وړي لکه دا کیږي چې کله شعر غزل لیکي نو بیا سمي دین ارمان په ځان کې راځي چې شعر بس دا سي یو ګوته بته دا سي ته چشمی به توا چولې شي چې خیر دی جی اپریشن به تیاری ځان نه مخکې نه تیار کی، خو خیر دا خو ګپ
د شناب سی د شناب سی بولو کې شان شعر دی چې قوم ځان سره خبرې مانه تنگ خاموشي ده،
مانه تنگ خاموشي ده بالکل،
قوم ځان سره خبرې مانه تنگ خاموشي ده، دا اوس تاسو ته ودا یو خبره ښکاري خو په دې کې د فلسفي دو مکاتب اغه دل تر وڑی دی په یو مصر کې یو په بل کې بل، او بیا یې پاغي کې خپل ترجمه خولې د چیزه پکې د کمې سره منو چې زه اوس د سيزونه مخې تر وړم، نو مطلب زما خو خیال دار چې دا اپریشیټ کول پکار دی او کنه د غینو بیا وته نظم
نه دا خو خیر خبر هر سوچ لکه موږ څنګه چې په پورتو ادب کې
دا خو چې په دې باندې بحث
خبرې وشي او دن کې ګیر چا پیر ګیر او دا پروګرام د ډیو ریډیو دا پروګرامونه لري پرتی لکه کې او څنګه عام خاص هر قسم خلک یې ورینو پکار چې دا ټول خبرې په مزه مزه خو تاسو سره خبرې ډیر پکار دي خو وخت را سره لګ دی تاسو شاعري هم کوي نظم چې څه نه وورو هم او تاسو مين مسیا و هم کوي څه مر سره شریکوي
یو لږ کال مخکې مې د غلي کړي او غزل لیکلو او دا غي سو شعرونه به وایم درته
چې دا یو خو غونتی ساز غونتی او بل نکاد وی چې هغه هم نن په دې تاسو په دې شعر باندې مر باندې خبرې کړي خو
ته
بده مرغه اوس
بالکل پکار
و کنه خوان به ډیر کړي
بالکل بالکل پکار و
بالکل جی ارشاد
دا تقریبا بالکل د نن لس کال روان دی په 2007 کې ما یو غزل لیکلو دا غي په شعرونو مړوان دي دی مطلب دا څه ده چې پیاله د صبر کې مډک هم دا پیاله د صبر کې مډک هم دا خدای وو کړه ملا سکه هم دا
آی ہے ډیر ښه ډیر ښه
مهرباني پیاله د صبر کې مډک هم دا خدای وو کړه ملا سکه هم دا
ډیر ښه
او دویم شعر داسې دی چې درته د خپل سپوږمې څه وایم درته د خپل سپوږمې څه وایم پزمک نه ده خو پزمک هم ده
پزمک نه ده خو پزمک هم نه ډیر خو
پزمک هم ده
ډیر خو
درته د خپل سپوږمې څه وایم پزمک نه ده خو پزمک هم ده او بل شعر دی هم دک اسلوب کې چې د زلف غرونو په وګو ګرځوي د زلف غرونه په وګو ګرځوي نازک نه ده خو نازک هم ده
ډیر ډیر کله نازک نه ده خو نازک هم ده
وګو ګرځوي نازک نه ده خو نازک هم ده او ډاډ په داو دي زما ژوند اوتړي ډاډ په داو دي زما ژوند اوتړي زما د زړه او سر ملک هم ده
واه واه
ډاډا پداو دې زما ژوند اوتړي زما د زړه او سر ملک هم ده مهرباني او بل شیر په کې داسې دي چې نوی تهذیب په اسانتیا شتمن کړم نوی تهذیب په اسانتیا شتمن کړم خلا په زړه کې مې تکړه هم ده
خلا په زړه کې مې تکړه هم ده
نوی تهذیب په اسانتیا شتمن کړم خلا په زړه کې مې تکړه که هم ده او اخیری شعر په کې داسې دی چې ارمان کرم ریبم چیرا بشی کا ارمان کرم ریبم چیرا بشی کا جانان ککړې واده کړه که هم ده
ډیر ښه نو دې ته اوس موږ کوم چشمه چا ارمان صاحب تاسو د هرون بچا بس وخت دی دوم پروګرام کې من مې نو تاسو من مسیا په دغه کلی شان کلام باندې کوم
ظالم کی مرغان دیرا راشي زمونږ لپو کې د ځالیو کې مارغان دې راشي زمونږ لپو کې د ځالیو کې غرمو نختر نختر غرمو نختر نلری کلې مو چنار نلری غرمو نختر نلری کلې مو چنار نلری منصور وګرځي مستانه مولا بدار نلری وخت برازي
دا د نن ورځې پښتانه ستوري محفل ارمان سیب څنګه من مستیا مې خوښه شو
ډېر 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 ارمان سیب ډېر خوند وکړ
کاروان سیب د خپل کلام د هرون بچا په وخت ډېر خوند وکړ تاسو سره خبرو اترو
ډېر خوند وکړ کاروان سیب زما په خوښو شاعرانو کې دی او د کاروان سیب د یو شعر باندې ما یو مضمون هم په خپل کتاب کې شامل کړی دی
ارمان صاحب تاسو سره خو بس نن داسې یو خاص موضوع باندې خبرې شوې هلکه داسې ډېرې لکه ډېرې خبرې د سنور هم کېدی شي ان شاء الله بیا به هم د خپل پروګرامونو کې بلنه درکو راځي به او دغه شند خلک به خبروي خو څه پیغام لري دین ځوان او زوړ کول دواړو لپاره په لنډو ټکو کې سینیئر جونیئر ټول لیکوالانو لپاره
یرا پیغام دا لړما چې په آسان ټکو کې چې کومه تحریر وایو کومه تقریر وایو نو په یو زاویه هغه ته قاتل نه دی پکار. موږ چې کوم علم ګورو نو هغه ته د دنیا د مروجه سمره زاویه نظر هم چې دی که په ساينس کې دی که په آرټس کې دی په مذهب کې دی نو دا هغه د ټولو نه اپروچ وکړو.
ډیر پیغام دی واقعي او ډیر من ارمان سی به پروگرام کې مسته برخه وایسته ګرانو خو ګورو د پروگرام مخسر درسيږي اجازه د نو غاړو ډیر خلې وختونه ته غاړم په لې لمس پرم.